طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لومړۍ دورې د ښوونیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو په همدې هیله یم شروع او جوړ پای دا ستاسو لپاره د طبی زده کړې یو بل درسي خبرونه پیل شوه. په همدې تمه چې ټول زده کوونکي به د خپلو درسونو لپاره حاضر یي ترڅو د طبی زده کړې د بیولوژي نوای درس سره تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو راځئ د دې لپاره چې وخت مو سپما کړی وي خپل کتابونه مو راواخلئ. د کتاب پنځمه صفحه پیدا کړئ. په پنځمه صفحه کې د حجرې برخې یا پارټس آف سیلز د زموږ نوې موضوع ده. قدرمنو زده کوونکو په تیر پروګرام کې د حجرې یا سیل د تعریف په هکله پوه شو او تر څنګ د حجرې د کشف په هکله پوه شو. په نن درس کې د حجرې برخې یا پارټس آف سیل دغه تر مطالعې لاندې نیسو. د حجرې برخې یا پارټس آف سیل د څه شي برخې؟ د حجرې برخې یا پارټس آف سیلز. د حجرې په اړه پوه شو چې حجره د ژوندۍ موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد دی. ډیر وخت پوښتنه کیږي د طب له محصلینو او زده کوونکو پوښتنه دا کیږي چې حجره تعریف کړه. نو تعریف یې همدغه څلورمه صفحه کې دی. ګورئ، حجره د ژوندۍ موجوداتو تر ټولو کوچنی ساختمانی او وظیفوي واحد. ساختمانی واحد متشر کړی دی. هر انسان بدن له حجرو څخه جوړ شوی، یعنی ساختمان جوړوي. ساختمانی واحد یعنی ساختمانی برخه ده. او وظیفوي واحد مو تشریح کړ چې حجرات مختلف وظیفې اجرا کوي، لکه د معدې د دیوال حجرې. د معدې د دیوال حجراتو په واسطه د معدې تیزاب یا ایچ سی ایل جوړي چې د خوړو په هضم کې رول لري. یعنی وظیفې برخه هم ده. واحد برخه ته وایي. حجره هم ساختمان دی، هم وظیفه اجرا کوي، یعنی هم جوړول کوي، انسان جوړ کړی دی او هم وظیفه اجرا کوي. نه یوازې جوړول، وظیفه هم اجرا کوي. لکه د میدې په دیوال کې چې کومې حجرې دي، پارایټل حجرې شته دي، هغه ایچ سی ایل جوړوي او دا ایچ سی ایل د خوړو په هضم کې بیا رول لري. انځور مو درته تشریح کړ. په دې انځور کې د حجرې نیمه برخه تاسې ګورئ ترڅو د حجرې داخل طرف تاسې وګورئ. د حجرې کشف پاکله وغږېدو حجره د لومړي ځل لپاره رابرت هوک په 1615 میلادي کال کې د کارک په لرګي کې کشف کړه. کوم عالم؟ رابرت هوک په 1615 میلادي کال کې کشف کړه. کوم لرګي کې؟ کارک لرګی. پنځمه صفحه کې نوټ لیکل شوی د ژوندۍ موجوداتو ټول ډولونه د حجرو څخه جوړ شوي. د ژوندۍ موجوداتو ټول ډولونه د حجرو څخه جوړ شوي دي. ګورئ، ژوندۍ موجودات مختلف ډولونه لري. دا ټول د حجرو نه جوړ شوي دي. لکه څرنګه چې دیوال د خښتو څخه جوړ دی، په همدې ډول انسان له حجرو څخه جوړ دی، خو په سترګو نه لیدل کیږي. ګورئ، لکه څه ډول چې دیوال له خښتو نه جوړ دی، په همدې ډول انسان له حجرو نه جوړ دی، د یو ښه مثال دی. خو د انسان حجرې په سترګو نه لیدل کیږي، دا د مایکروسکوپ په ذریعه لیدل کیږي. یعنی دومره کوچنۍ حجرې دي چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي. ډېرې کوچنۍ حجرې سره یوځای کیږي بالاخره لوی کس، لوی انسان جوړوي. اوس د هر حجره د دې برخې پیژنو، څو برخې لري او د هر برخې په اړه پوهیږو. ګوره، لیکل شوي دي د حجرې برخې یا پارټس آف سیل. پارټس برخې ته وایي، آف سیل د حجرې برخې. پارټس یا پارټس آف سیل، سیل حجرې ته وایي. لیکل شوي دي یوه حجره درې لویې برخې لري. یوه حجره څو برخې لري؟ درې لویې برخې لري. کومې؟ یعنی یوه حجره کچرې ډېره کوچنۍ هم ده، خو بیا هم درې برخې لري، مهمې برخې لري. لومړی حجروي غشا، چې هغې ته سیل ممبران وایي. یوه برخه یې حجروي غشا ده چې ورته څه وایي؟ سیل ممبران ورته وایي. حجروي غشا یا سیل ممبران. دوهمه برخه یې سایتوپلازم دی. سایتوپلازم، په انګلیسي هم سایتوپلازم ورته وایي. دریمه برخه یې هسته ده یا نوکلیاس. هسته یا نوکلیاس، هسته ته څه وایي؟ نوکلیاس ورته وایي. ګورئ زده کوونکو، فکر درس ته وساتئ. لاندې انځور وګورئ، دا د حجرې انځور دی. په دې انځور کې د پورته درې برخې چې ما اوس وویلې، دا درته ښایم چې کومې برخې دي. ما وویل چې حجره درې برخې لري، حجروي غشا، سایتوپلازم، هسته. اوس حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته دا په لاندې انځور کې ښایو. لومړی حجروي غشا لیکل شوې ده، دغه بهراني پوښ ته حجروي غشا وایي. تاسې ګورئ، د بهر کې پوښ دې ته حجروي غشا. سایتوپلازم په داخل کې مایع ده، او په دې مایع کې کوچني نور جوړښتونه هم شته چې هغې ته اورګانیل وایي. راتلونکي درس کې وایو په سایتوپلازم کې اورګانیلونه هم شتون لري، کوچني نور جوړښتونه هم شتون لري. او سایتوپلازم د حجروي غشا په واسطه راچاپیر شوی دی. سایتوپلازم ټینګه لسجي مایع ده، سریښناکه مایع ده. او په دې شکل کې هستم وګورئ، دایروي شکل دی، په منځ کې په سور رنګ سره کروموزومونه پکې لیدل کیږي. او توپ ته یا بال ته ورته شکل لري. او د دې هستې په منځ کې یوه بله کوچنۍ هسته چا هم شته ده. خو په ټوله کې حجره درې برخې لري. حجروي غشا وګورئ، سایتوپلازم وګورئ، هسته وګورئ. او په دې ډول یې رسم کړئ، بیا درنه نه هېرېږي، بیا هېڅکله نه هېرېږي. ګورئ لاندې لیکل شوي دي، د حجرې هره برخه یو په یو مطالعه کوو. مخکې لیدل چې د حجرې هره برخه، حجروي غشا ځانته ووایم، سایتوپلازم ځانته ووایم، هسته ځانته ووایم، ستاسو لپاره یو مثال راوړم. د څه شي مثال؟ د حجرې یو مثال درته راوړم. ګورئ د حجرې په اړه ستاسو فکر دا دی چې ډېر کوچنۍ دي او سترګو نه لیدل کیږي. دا حجرې سره یوځای کیږي، انسان جوړوي، انسان مختلفې برخې جوړوي. راځئ تاسو ته یوه حجره په مثال کې راوړم چې تاسو لیدلې ده، حتی خوړلې مو هم ده. داسې یوه حجره چې لیدلې مو ده او خوړلې مو هم ده، دغه هګۍ ده. هګۍ یوه حجره ده، اصلا هګۍ د یوه حجره ده، یوه لویه حجره ده. یعنی حجرې داسې هم شته دي چې ډېرې غټې دي، په سترګو لیدل کیږي. ټولې حجرې هم ډېرې کوچنۍ نه دي، لکه هګۍ. هګۍ یوه حجره ده. ګورئ د چرګانو یا د چرګو هګۍ د یوه حجره ده. که چېرې دا راواخیستل شي، دغه کلک پوټکی ترې لرې شي، له هغې وروسته نو د دې حجرې برخې، دغه زه تاسو ته ښایم. د دې لپاره د هګۍ مثال راوړم چې تاسو هګۍ لیدلې ده. اوس که حجروي غشا په دې هګۍ کې درته ښایم، سایتوپلازم په دې هګۍ کې درته ښایم، هسته په دې هغه کې درته خایم نو سم دې ستاسو ذهنونه پرې خلاصېږي. او زما ډیره هڅه دا وي چې د سیستم یا د درس پر مهال داسې میتودونه وکړم چې هغه په ورځني ژوند کې شته وي، یعنی ورځني کوم څه چې موږ وینو هغه ته اړیکه ورکوم. دلته نو د هغه که چیرې موږ ګورو حجروي غشا یې چیرته پیدا کولای شو، موږ وایو چې حجره درې برخې لري: حجروي غشا، سایتوپلازم، هسته. حجروي غشا د هګۍ هغه نرم پوښ دی چې د هګۍ په چاپیر کې دی. کله چې کلک پوټکی یا پوستکی لرې شي، بیا نو یو پوښ تاسو ته مخکې راځي. خامه هګۍ مو راواخیسته، ګورې پخانه خامه هګۍ فکر کې ونیسئ، یو پوښ لري. د کلک پوټکی که ترې لرې کړو، یو پوښ لري. دې پوښ ته حجروي غشا وایي یا سیل ممبران. څه ورته وایي؟ حجروي غشا یا سیل ممبران. اوس که دا پوښ لږ څیرې کړی یا په داخل کې خپل فکر وساتئ، هدف دا دی چې یعنی د هګۍ داخل ته ولاړ شئ، ذهن کې داسې راوړئ چې فرضاً د پوښ نه داخل طرف ته ځم. داخل طرف ته تاسو یوه مایع لیدلې ده یا وینئ، او دا مایع خړ رنګه ده، سریښناکه مایع ده، کوم ته چې د هګۍ سپین وایو. موږ څه ورته وایو؟ د هګۍ سپین. دا د هګۍ سریښناکه برخه یا سپینه برخه دا سایتوپلازم دی. څه شی دی؟ سایتوپلازم دی. ګورئ، د هګۍ حجروي غشا دا نو یو پوښ شو، او لږ چې داخل طرف ته ولاړ شئ، سریښناکه برخه ده. د سریښناکه برخه دا سایتوپلازم دی، یا د هګۍ سپین چې پخه نه وي. ګورئ، یو خو یې موږ په اوبو کې جوش کړو، هدف هغه دی چې کله هګۍ پخه نه وي، خامه وي، نو د هګۍ سپین ته سایتوپلازم وایي. او داخل طرف ته که لاړ شو، د هګۍ ژیړه برخه راځي چې هغه هسته ده. نو د انسان په داخل کې یا د انسان د بدن حجرې هم دغسې دي. یو پوښ لري چې هغې ته حجروي غشا وایي، بل سایتوپلازم لري چې یوه مایع ده سریښناکه، او بل په داخل کې هسته ده چې هغې ته نوکلیس وایي. ښه نو زده کوونکو، هیله ده د حجرې په جوړښت کې یا د حجرې په اناټومي کې هګۍ له ذهنه ونه باسئ، ځکه دا تاسو ته یو ښه مفهوم درکوي چې یوه حجره څه ډول جوړښت لري، حجروي غشا څه ډول ده، سایتوپلازم چیرته موقعیت لري، او هسته چیرته ده. ګورئ، د هګۍ سپینه برخه دا سایتوپلازم دی، او په چاپیر کې پوښ وي هغه ته حجروي غشا وایي، او تر ټولو داخل کې ژیړه برخه هغه ته هسته وایي. ښه نو زده کوونکو، راځئ اوس نو صفحه واړوئ، شپږمې صفحې ته راشئ. په شپږمه صفحه کې همدغه درې برخې د یوې حجرې لپاره دا یو په یو مطالعه کوو. لومړی حجروي غشا لیکل شوې ده، دوهم سایتوپلازم، او دریم هسته لیکل شوې خو په اومه صفحه کې تاسې کتلی شئ. په اومه صفحه کې هسته لیکل شوې ده. لومړی حجروي غشا لیکل شوی دی، دا د ګورئ کومه برخه وایم لږ ورک نه شئ. اصلا د هګۍ هغه پوښ وایم کوم چې سایتوپلازم یې چاپیر کړی ده، یا د هګۍ سپینه برخه یې چاپیره کړې ده. ګورئ، د هګۍ کلک پوټکی چې لرې کړئ، لومړی پوښ تاسو ته راځي. دې پوښ ته حجروي غشا وایي. اوس په دې باندې خبرې کوم، خو دا ډول پوښ په انسانانو کې هم شته، یا د انسان په حجرو کې هم شته. لیکل شوی دی، دا د حجرې تر ټولو بهرنی پوښ یا پرده ده. د حجرې تر ټولو بهرنی پوښ یا پرده ده چې د سایتوپلازم محتویات په خپل ځان کې ثابت ساتي. د سایتوپلازم مواد، محتویات، کانټینټس ته وایي، هغه په خپل ځان کې ثابت ساتي، یعنی په خپل ځای ساتي. ثابت دې ته ویل کېږي چې هغه اخوا دې خوا نه وځي، لکه د هغې سپینه برخه غیر خودی خو نه وځي. که چیرې دغه غشا نه وي نو هغه ګډه وډه کیږي، د هغې سپینه برخه ګډه وډه ځي. هدف دا دی چې په بدن کې خو حجرې دي، او دا حجرې به داسې دي چې د هغې په ډول کلک پوټکی هم نه لري، د سپین پوټکی نو. د دوی د سایتوپلازم مایع د حجروي غشا په واسطه په خپل ځای ساتل کیږي. لیکل شوی دی دغه غشا یا پرده داسې خاصیت لري چې کوچنیو مالیکولونو یا موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. دلته اجازه په الف سره باید جګه شي. اجازه ورکوي تر څو د دې پردې څخه د حجرې داخل ته دننه شي او یا له حجرې څخه بهر شي، ګورې ورک نه شي. بیا یې وایم د دوهمې لیکې پای کې لیکل شوي، دغه غشا یا پرده داسې خاصیت لري، د پرده څه ډول خاصیت لري، څه ډول ځانګړتیا لري، څه ډول خواص لري، داسې خاصیت لري چې کوچنیو مالیکولونو یا موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. کوچنیو مالیکولونو ته یا موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، یعنی دغه پرده کوچنیو موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. داسې خاصیت لري لکه غلبیل، لکه اوړه ورباندې غلبیل کوي، یعنی چھنکوی کوچنی مواد پریږدي چې د حجرې داخل ته تیر شي یا ترې بهر شي، چې کوچنیو مالیکولونو یا موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي تر څو د دې پردې څخه د حجرې داخل ته دننه شي او یا له حجرې څخه بهر شي. ښه، لږ زه خپله خبرې ورباندې کوم د دې لپاره چې په کتاب کې موضوع مو پای ته ورسوله. ګورئ زده کوونکو، د حجروي غشا په اړه مو وویل چې دا یوه داسې پرده ده چې د سایتوپلازم په چاپیر کې ده، یعنی په بهار کې ده. سایتوپلازم په خپل ځای کې سره ثابت ساتلی دی، او دا یوه داسې غشا ده چې کوچنیو موادو یا مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. کوچنیو مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي او نه پرېږدي چې غټ مالیکولونه ترې تیر شي. یوازې کوچنی مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. مالیکولونه د موادو کوچنۍ ذرې دي. ګورئ وروسته نو دا موضوع به ډېره ژوره مطالعه کیږي. ورو ورو تاسو بلدېږئ، په اړه یوه ذره اندېښنه مه کوئ. موږ چې کوم خوراک کوو، دا خوراک په ډېرو کوچنیو مالیکولونو باندې بدلیږي، په کوچنیو ذرو باندې، بالاخره حجرې ته رسیږي. او حجرې ته چې کله رسیږي، د حجروي غشا د پردې نه دغه خوراکي مواد تیریږي، یعنی په دې کې کوچنۍ کوچنۍ سوري دي، او د دې کوچنیو سوري له لارې خوراکي مواد، اوبه، نور مهم مواد د حجرې داخل ته تیریږي. او حجره چې کله دا مواد مصرف کړي، اضافي مواد پاتې کیږي، هغه اضافي مواد بیرته د حجروي غشا نه بهر ته راځي، بهر رګونه وي، رګونو ته راځي، رګونو څخه بیا ځي پښتورګو ته ځي، پښتورګو له لارې بیا په تشو ادرارو کې بهر ته وځي. ګورئ، هیله ده په دې موضوعاتو کې راسره زر ستړی نه شئ. دا موضوع تاسو لپاره څه نا څه پراخه ښکاري، ولې تاسو اوس ته پیل کړی دی. ورو ورو دا موضوعات بیا بیا تکرار کیږي، بیا بیا تکرار کیږي، او بالاخره تاسو به پکې داسې بلد شئ لکه د لوړو دورو زده کوونکي چې موږ یې لرو. ښه، نو هیله ده د حجروي غشا په اړه به پوه شوي وای. حجروي غشا یوه پرده ده، د حجرې په چاپیر کې ده. اوس نو سایتوپلازم پیژنو. دوهم سایتوپلازم لیکل شوی دی، لیکل شوی دی دا یوه شفافه مایع ده، مایع ده، روښانه مایع ده چې لزجي معنا خوی خاصیت لري، په دې کوس کې یعنی معنا لري، لزجي یعنی خوی خاصیت لري. په سایتوپلازم کې ځینې کوچني جوړښتونه وجود لري چې اورګانیل ورته وایي. ګورئ، عمویل سایتوپلازم دا یوه شفافه مایع ده، روښانه مایع ده چې لزجي یعنی خوی خاصیت لري، سریښناک غوندې خوی خاصیت لري. په سایتوپلازم کې ځینې کوچني جوړښتونه وجود لري چې اورګانیل ورته وایي. د هغوی سپینه برخه چې کله پخانه وي، تاسو به لیدلی هغه خوی خاصیت لري. او په دې سپینه برخه کې ځینې کوچني جوړښتونه نور هم شته دي چې هغې ته اورګانیل وایي. ګورئ، د هغوی په اړه فکر ځکه کوئ چې هغوی تاسو لیدلی ده. د هغوی سپینه برخه نه کچره پخانه وی سپینه برخه ای. په دې کې نور کوچني جوړښتونه هم شته چې موږ یې نه وینو، هغې ته څه وایي؟ اورګانیل وایي. او په همدې ډول په انسانانو حجرو کې هم سپینه برخه وي چې هغې ته سایتوپلازم وایي. په هغې کې کوچني کوچني اورګانیلونه شتون لري. څه شی؟ اورګانیل، اورګانیلونه. اوس دا اورګانیلونه ځان ته نومونه لري او دا اورګانیلونه د حجرې غړي دي، د حجرې غړي دي. لکه انسان چې غړي لري، زړه لري، میده لري، لاسونه، پښې، سترګې، دا ډول حجرې غړي لري چې هغه دغه اورګانیلونه دي. لاندې لیکل شوي دي د سایتوپلازم ځینې اورګانیل عبارت دي له ځینې اورګانیل کوم کوم دي؟ ا ګلجی باډي، یو ګلجی باډي نومیږي، ګلجی باډي. بی مایتو کندریا نومیږي، مایتو کندریا. سی اندو پلازمیک ریټیکولم، په انګلیسي هم همداسې لیکل شوي دي، اندو پلازمیک ریټیکولم. ڈی لائسو زوم، په انګلیسي هم لائسو زوم لیکل شوي دي. ای رائبو زوم، په انګلیسي هم رائبو زوم لیکل شوي دي، یا رائبو سوم ځینې ورته وایي، رائبو زوم. ښه، دا د سایتوپلازم په داخل کې مهم اورګانیلونه دي چې په سترګو نه لیدل کیږي، ځکه حجره هم په سترګو نه لیدل کیږي او دا اورګانیل هم په سترګو نه لیدل کیږي. ګلجی باډي دي، مایتوکاندریا، اندوپلازمیک ریټیکولم، لایسوزوم، رایبوزوم. راځئ دا چې تاسو په لومړي ځل د دې نومونو سره مخامخ کیږئ، په ما پسې تکرار کړئ تر څو ورسره بلد شئ. ګلجی باډي، ګلجی باڈی، مایتو کندریا، مایتو کندریا، اندو پلازمیک ریٹیکولم، اندو پلازمیک ریٹیکولم، لائسوزوم، لائسوزوم، رائبوزوم، رائبوزوم. ښه، نو ګرانو زده کوونکو، په راتلونکي درس کې د هستې په هکله غږیږو، یا که هګۍ سره یې پرتله کړو، د هګۍ په ژیړه برخه باندې، منځنۍ ژیړه برخه باندې، یا د هګۍ په ژیړو باندې غږیږو. خو موږ د انسان د هستې یا د انسان د حجرو د هستو په هکله اصلا نه غږیږو. ښه، نو اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسوم. راځئ د نن ورځې حاضري ورکړئ. نن ورځ پنځمه درسي خپرونه ده. د پنځمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. پنځمه شمیره پیدا کړئ د حاضرۍ په کارتونو کې، او دوهمه دایره چې بی توری په منځ کې پکې لیکل شوی دی، دغه دایره توره کړئ. هیله ده حاضري به مو ورکړې وي. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرہ.